و امان خدا باشید.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. اوري چې د افغانستان په مرکزی زندان پولی چرخی کې د کورونا 15 یا مثبت پیښه رامنځته شوی. افغان حکومت کابل کې به وزلو ته د وچ ډوډۍ مرسته پیل کړي او دا پروګرام ولایتونو ته هم غځوي. په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرکزی بانک د خپل هغې پالیسۍ په اړه غونډه کوي چې د سود کچه یې صفر کړې وه. د خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکله دې چې راپورونه تراشو خبرونه اورو چې سالم احمد صالح چمتو کړي.
په کابل کې دوه امنیتي پیښو مرګ جوړه اړولې ده. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي چې په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنې کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. په کابل کې نن یوه ځانمرګي برید مرګ ژوبله اړولې ده. پیش نن سحر د کابل د رشخورو په ساحه کې سوي ده. د کورونیو چارو وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي چې په دغه ځانمرګي برید کې درې کسان وژل سوي او پنځلس نور ټپیان دي.
مواد انفجاری همراهش را در بین افراد ملکی
حمله کوون که خپل چاپ جدون که مواد ملکیانو په منځ کې چولی چې په نتیجه کې درې تنه شهیدان او پنځلس نور ملکی هیوادوال مو ټپیان شول. دا حمله د افغانستان د خلکو د دشمنانو لخوا سوی چې پر هیڅ ارزش باور نه لري.
بل خو د کابل امنیه قمندانی وایي چې درې نور ملکیان نن د لومړیو مکریانو په ساحه کې په یوه موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ټپیان سوي دي. د دې قمندانۍ ویان فردوس پرامرز رسنوی ته ویلي چاودنه تر یولسو بجو وروسته سوې ده. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د جرم ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوی پوځي عملیات په شدت سره روان دي. د دولت له وسلوالو مخالفانو د دې ولسوالۍ د ځینو ساحو د تصفیې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو پوځي عملیات نن سهار پیل شول. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل پوځي عملیات په ابراغک او فرغامیرو کلیو کې روان دي.
جګړه لا هم روانه ده. څو وکړی سو په دغه سیمو کې له لاسه وتلي ساحې بیرته ونیسو. دشمن ته مرګ ژوبله اوښتې. څرنګه چې په ساحه کې جګړه روانه ده د دغو تلفاتو شمیر لا مشخص نه دی.
د ولی ویاند وایي تر اوسه په دغو عملیاتو کې دوه سرتیري ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه لا څه نه دي ویلي. د بدخشان والي زکریا سودا ازادي راډیو ته ویلي چې بدخشان ولایت ته تیره میاشت دیرش تنه بهرني افراطي وسلوال ورغلي چې په جرم ولسوالۍ کې د جګړې پر لومړۍ کرښه د افغان قواو پر ضد د جنګ رهبري کوي. دغه ولسوالۍ څو وارې د افغان ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ لاس په لاس سوې ده. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې څلور وسلول طالبان وژل سوي دي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي لومړی وسلول طالبانو نن سهار د شیرین تګاب د مرکز پر امنیتي پوستو حمله وکړه چې وروسته وسلول نشته پیل سوه او د نن ماپښین تر دوو بجو روانه وه. دغه قمندانۍ په ویلامیه کې وایي چې د څلورو وسلولو د وژل کېدو تر څنګ اووه تنه نور ټپیان سوي دي. په ویلامیه کې د یوه سرتیري د وژل کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د غور ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د اتصالات مخابراتي شبکې یوه پایا په اور سوځلې ده. د غور د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي ریاست سرپرست قربان علي محمدي نن چهارشنبه ازادي راډیو ته ویلي وسلوالو طالبانو دغې پایې ته د شهرک ولسوالۍ په کمنج سیمه کې اور اچولی دی. شغلی محمدي وایي وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو له مسؤولانو غوښتنه کړې چې په ولسوالیو کې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي، کنه دوی به یې پایې وسوځوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې، خو د غور چارواکو ویلي چې طالبانو بیا تېره میاشت په دې ولایت کې د سلام مخابراتي شبکې یوه پایا تخریب کړې وه. د سوریې یوه څارونکې ډله وایي په یوه تیل وړونکې لارۍ کې د ځای پر ځای سویو منفجره موادو په چاودنه کې شپږ څلوېښت کسان وژل سوي دي. د دې ډلې په وینا چاودنه د سوریې د شمالي شهر افرین په یوه بازار کې سوي او په وژل سوي کې ماشومان او هغه یاغیان شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. چاودنه پرون په هغه شهر کې سوي چې د انقرې نیابتي جنګیالي یې کنټرولوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چې دا چاودنه غندلې وایي د پیښې په وخت کې خلک د روژه ماتي لپاره د سودا په اخیستلو بوخت وو. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې نن په یوه اعلامیه کې وویل په وژل سوي کې 11 ماشومان هم شامل دي. د دې ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویلي په پیښه کې 50 کسان ټپیان سوي چې ځینې یې په بد وضعیت کې دي او ممکن د مړو شمېر زیات سي. رامی عبدالرحمن زیاته کړې په وژل سوو کې د سوریې لږ تر لږه شپږ هغه جنګیالي هم شامل دي چې ترکیه ملاتړ کوي. د ترکیې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د 11 ماشومانو د وژل کېدو په اړه یې څه نه ویلي. وزارت دا حمله د کردانو په رهبری د خلکو د خوندیتوب قطعو یا وای پی جی کار بللی چې ترکیه یې یوه تروریستي ډله او د کردانو د کارګر په ممنوعه ګوند پی کی کی پورې تړلی ګڼي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد باید د کورونا وایرس له کبله خپل زیانمن سوی اقتصاد بیرته په پښو ودروي. ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په امریکا کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون اوښتی چې په ټوله نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو یو پر درېیمه برخه جوړوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په سپینې ماڼۍ کې یوه کنفرانس ته وویل
We built the greatest economy anywhere in the world.
موږ دوه میاشتې مخکې د نړۍ په ساته تر ټولو ستر اقتصاد رامنځته کړ. موږ به بیرته ستر اقتصاد ایجاد کړو. دا کار به ډیر ژر کیږي، ډیر ژر.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کورونا وایرس یا کووید 19 د مړو شمیر تر 850,000 او 300 زیات شوی دی. دا د ویتنام په جګړه کې د وژل سویو امریکایانو د مړینو تر شمیر زیات دی. د ویتنام په جګړه کې د وژل سویو امریکایانو شمیر 850,000 او 240 وو. په امریکا کې یوازې پرون سې شنبه په کورونا وایرس 2,200 کسان مړه شول. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 3 میلیون او څه کم 1.5 لک ته رسیږي او د نړۍ په سطحه په دې وایرس د مړو شمیر تر 2 لک او 300,000 زیات دی. او د هند سینما پیژندل سوی لوبغاړی عرفان خان د 45 کلونو په عمر مړ شو.
دو ستاروں کو جو کھویا تھا کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے ستاروں کو دیکھ لو تو تمنائیں پوری ہو جاتی ہیں.
عرفان خان د هندوستان د سینما بالی ووډ تر څنګ په هالی ووډ فلمونو کې هم ډیر رولونه لوبولی دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمیر نورو ښارونو هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لورې وړاندوینه شوې ده. کابل اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 11، هرات وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 43، مزار شریف ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 43، کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 40، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 40.
شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. اورې چې د افغانستان په مرکزی زندان کې 15 زندانیان په کورونا اخته شوي. زندانیان وایي څوک د پښتنې نشته،
د بندي هیڅ قسمه د خدمت نشته، نه د بندي څوک پښتنه کوي. او دلته په یو وتا کې یو سنشل کسان صاحب راته چې 5 ورځې تیرای.
په کابل کې د نانوایانو له لارې بېوزلو ته د وچې ډوډۍ مرسته پیل شوه. ولسمشر یې ټولو ولایتونو ته د غزېدو ژمنه کوي.
له کابل څخه پیلېږي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه له دغو مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
په افغانستان کې روان تاوتریخوالي د سولې بهیر ته ګواښ پېښ کړی. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا نړیوال بانک نن د هغې تګلارې د بدلون په اړه غونډه لري چې د سود کچه یې 0 ته راټیټه کړې وه. نور مسایل هم شته. هیله دا تر پای راسره پاتې شئ. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وایي چې د کابل په پلچرخي زندان کې د کورونا 15 مثبت پیښې رامنځته شوې. د دغه ادارې ویان فرهاد بیانی نن ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو درې ورځو راهیسې د عام روغتیا وزارت په مرسته په دې زندان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د ټولو زندانیانو روغتیايي معاینات پیل کړي. په همدې حال کې د چرخی پر زندان یو شمیر زندانیان وایي چې حکومت په دې زندان کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هیڅ راز ترتیبات نه دي نیولي. د موضوع تفصیل اکرام الله اکرام اوروي.
د کابل د پولی چرخی زندان یو شمیر بندیان خبرداري ورکوي چې په دې زندان کې د کورونا وایرس د لاخ پرېدو د مخنیوي په هدف حکومت هڅه چټکی نکړي نو د دوی په وینا انساني ناورین به رامنځته شي. دوه تنو زندانیانو د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت په پولی چرخی زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لازمي اسانتیاوي نه دي برابرې کړي. رحمت الله او کپتان
اگر همې ته حالات دوام وکنه اگر کسې توجه نکنه ایره تا فوجی انسانی در زندان را خبته که هیچ کسی جلوزی گرفته نتانه.
دلتا افغان دیر زیادتی. یو کلینیک دولاری که دقا کلینیک توارسی بس. که هر کسم مشکل لاری بس. یو سپین گولی دی دقا در که در بندی ایت کسم در خدمت نشتره. نه در بندی تو پختنه که نه حیات را دی نه داکتر شتره نه دواش داره. او دلته په یو وتا کې یو سولوشن کسان صاحب راته دي باندې اخیران شپې ورځې ته راي.
دوی دغه شان وای چې په زندان کې د بنديانو غنغونه خیل عمل شي چې په دغه وایرس داخته زندانیانو په شمیر کې په بیساری ډول زیاتواله راشي. خو د افغانستان د زندانونو د چارو د تنظیم اداره وای چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دوو ځانګړو فرمانونو پر بنسټ به نږدې 20,000 بنديان له زندانونو خوشي شي. د دې ادارې ویان فرهاد بیانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل تر دې دمه د افغانستان له زندانونو شپږ زره اته سوه اتلس بندیان خوشي شوي او پاتې نور به هم ډیر ژر خوشي شي. نوموړی وایي د پلچرخي زندان تر څنګ د افغانستان ټولو زندانونو ته د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لومړني روغتیایي توکي استولي دي. د خغلی بیانی په خبره د تازه شمیرو لمخې د پلچرخي په زندان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو شمیر 15 تنو ته رسیدلی دی.
تر اوسه پورې 15 د بندیانو ابتدایي یا سری تست مثبت ده. دا زندانیان د مرکزی محبسو پورې لرلی. د دې زندانیان سمپل د عام روغتیا وزارت موظف ټیم لخوا اخیستل شوی او د دې وزارت لابراتوارو ته د سل په سلو نتیجه تثبیت لپاره لیږل شوی دي او زر تر زره نتیجه معلومیږي.
د وای چې په کرونا وایرس دغه اخته کسان په یو ځانګړي بلاک کې قرنطین شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه وسلوالو طالبانو د ویلامی په خبرولو سره په پلچرخي زندان کې د کرونا وایرس د خپرېدو او د غشان حکومت سره د طالب بندیانو د روغتیایي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د طالبانو په دې اعلامیه کې د افغان حکومت په زندانونو کې د بندیانو وضعیت ناسم ښودل شوی او پکې راغلي چې که په زندانونو کې د کرونا وایرس د لا خپرېدو مخنیوي ونه شي ښایي وضعیت په ناورین بدل شي. په دې اعلامیه کې حکومت ته خبرداري ورکړل شوې چې که د دغه وایرس له امله په زندانونو کې طالب بندیان تلف شي نو دوی به یې بدل واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د پلچرخي په زندان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف عاجل روغتیایي ټیسټونه پیل شوي چې د یو شمیر بندیانو پایلې مثبتې وي. خو د پی سي آر یا وروستي ټیسټ لپاره یې بیلګې اخیستل شوي چې ډیر ژر به یې نتیجه معلومه شي. خو د دې وزارت ویاند وحیدالله معیار د دغه زندانیانو د شمیر په اړه څه نه وایي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت د وروستیو اعلان شویو شمیرو پر بنسټ تر اوسه په دغه هیواد کې د کورونا وایرس 1909 مثبتې پیښې شوی دی.
د کورونا له امله لګیدلې ګرز بندیز د کابل په ګډون په اکثرو ښارونو کې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کړي. د افغانستان حکومت نن د چهارشنبه په ورځ بې وزلو ته د نانوایانو له لارې د ډوډۍ د ویش لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې اړه خپل پیغام کې ویلي دا بهیر به په راتلونکو ورځو کې ټول افغانستان ته وغځوي. په دې اړه د امید زهیرمال راپور ته پام وکړئ.
د افغانستان حکومت په یو بیسار اقدام سره په کابل ښار کې د نانوایانو له لارې بې وزلو او اړمنو ته د ډوډۍ د ورکړې لړۍ پیل کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په همدې اړه په خپل خپاره کړي پیغام کې وویل د روانې اونۍ په وروستیو کې به د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ښارونو کې هم د مرستو دا لړۍ پیل شي. ولسمشر غنی زیاتوي د ډوډۍ دا ډول ویش به په ټول افغانستان کې د نانوایانو له لارې له بې وزلو او اړمنو کورنیو سره وشي.
له کابل څخه پیلېږي او په پام کې ده چې د همدې اونۍ تر پایه پورې هرات، مزار شریف، کندهار، کندوز او جلال آباد ښارونه که هم پیل شي او ورپسې به ډېر ژر ټول ولایتونه دغه مرستو څخه مستفید او برخمن شي.
ولسمشر همدارد ول دنیا عالمانو قومي مشرانو مدني ټولونه او سیمایزو شوراګانو څخه غوښتنه وکړه چې بيواز او ارمانو ته د دې مرستو پر سوالو کې کومک وکړي. په کابل او یو شمېر نورو خارونو کې د کورونا وایرس خبرېدو او د قرنټین له وضع کېدو سره سم بیکاری هم زیاته شوې چې له کابل یې ډېر شمېر خلک شکایت کوي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. له دې وړاندې هم د افغانستان حکومت د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې مرستې ویشلې وي، خو خلک وایي دا مرستې یا کمې وي او یا هم دوی ته هیڅ رسېدلې نه دي. یو شمېر هغه کسان چې د چهارشنبې په ورځې له نانوایانو د حکومت مرسته شوې ډوډۍ ترلاسه کړي خوښ دي او ټینګار کوي چې د دې مرستو د حیفو مایل کېدو مخه باید ونیول شي.
زما نوم ملاګل دی، موږ شکر دا مې بچی دي، موږ لس کسه خپله فامیل کور کې یو، نو لس ډوډۍ یو ډوډۍ باندې چی وشي؟ زما اواز خپله په یو ډوډۍ مړېږم، نس قلم نه مړېږم، زړه مې نه مني چې یار ورسېږي. خو دې ملکانو هغه کې چې ټاکل شي وارې او خپل ټبر لیکي او خپلو ته ورکوي.
محمد نعیم والا لاس ڈوڑی کو بسنا نہ کبھی لاس ڈوڑی وہ خرو کا دوائی کو کا مل مت ور کو کالا سے جوڑ پچے ہو کا دمن منطقہ کے غنم ورکڑا ملکان خائنا نو پورا گاڑا کرتا دن نہ کا منگ دا یو پاو چارا نکڑا دو واری نہ نو بولی کت کو منگ دا یو پاو غنم چارا نکڑا
پ ورته وخت کې کابل خاروالی چې د ارمان او بيوز کورنۍ د نوملړ په چمتو کول او ترخواي ورته د ډوډۍ د وش مسؤلیت په غاړه لري وای لدی بهیر په جدي ډول څارنه کوي. د کابل خاروالی ویان دي نرګس مومن ازادي رادیو ته وویل د دیني عالمانو سیمایزو شوراګانو د سیمو وکیلانو د ناحیو او د مدني ټولنو غړي په دې بهیر کې د رونتیا او د څارنې لپاره ګمارل شوي دي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نن د اپریل په 9مه د افغانستان د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوی موافقه دوه میاشتې پوره شوې. دې ته په پام چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، دواړو خواوو پوځي عملیات جاري ساتلي او له دواړو خواوو خلک مري. یو شمیر څارونکي باور لري چې د سولې لپاره پیل شوی نازک بهیر ته جدي ګواښ پیښ شوی دی. په افغانستان کې کړکیچ په داسې حال کې شدت موندلی چې دا هیواد د کورونا وایرس د وبا له کبله تر سخت فشار لاندې دی. فرشته جلالزی د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
په امریکا کې د بهرنیو تحولاتو په نوم د انسټیټیوټ څیړونکي اشلی جکسن ویلي چې د افغانستان د سولې بهیر په کومه حالت کې دی خو لا نه دی مړ شوی. د فرانس پرس خبري اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبري کړي، ویلي چې د فبروري له 9مې راهیسې چې په دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک شوي، وسلوالو طالبانو په اوسط ډول هر ورځ 55 حملې کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند څو ورځې مخکې په کابل کې خبریالانو ته ورته معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې په دې حملو کې لسکونه ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي دي. خو په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین ته د خبرو په جواب کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت تبلیغات کوي او دا ثبوت یې نه دی وړاندې کړی چې حملې دقیقا چیرته شوي دي. د څارونکو په باور وسلوالو طالبانو له امریکا سره د موافقې تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د ناټو او امریکا پر ځواکونو حملې بندي کړي دي، خو د افغانستان د حکومت له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جګړه روانه ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته پر واتس اپ په یو وروستي پیغام کې وویل چې حکومت د سولې هڅو ته خنډ پیش کړی، د دوی د بندیانو په خوشی کولو کې یې ځنډ کړی او له دې کبله یې پریکړه کړې چې وسلوال به جګړه جاری وساتي. د فرانس پرس په وینا په دوحه کې موافقه پرته له دې چې طالبان اوربند ومني لاسلیک شوه او وعده پکې شوي چې بهرني ځواکونه به له افغانستانه وځي. په کابل کې د امنیتي او ستراتیژیکو چارو یو څیړونکي نشانګ متواني باور څرګند کړی چې په دوحه کې لاسلیک شوی موافقه وسوالو طالبانو ته مشروعیت ورکړي او هغوی تحسین کړي دي. له دې کبله د متواني په وینا هغوی فکر کوي چې جګړه یې ګټلې ده او د جګړې د پای ته رسولو چندان انګیزه نه لري. نشانګ متواني فرانس پرسته ویلي وسوال طالبان په اساس کې باور لري چې په جګړه کې بری د هغوی دی.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په جګړو کې د بشري وقفې پر غوښتنه غور کوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور لمخې د امنیت شورا د دې وړاندیز په مسوده کې راغلی چې د کورونا وایرس د بحران پر مهال د پټول نړۍ کې جګړه د دریو میاشتو لپاره ودرېږي چې مرستندوی ادارې خلکو ته بشري مرستې ورسوي. ملالۍ بشیر د راپور جزئیات وړاندې کوي.
تیره اونۍ د فرانسې او تونس په مشرۍ لیکل سوې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د وړاندیز په مسوده کې یوازې د یوې میاشتې د اوربند راغلي تر څو جګړه ځپلو هیوادونو ته د کورونا ویروس پر ضد مرستې ورسول سي. خو په نوې مسوده کې چې د دوشنبې په ورځ بیا وارزول سوه، په وسلوالو جګړو کې له ټولو لوریو غوښتل سوي چې په چټکۍ سره دې په جګړه کې لږ تر لږه نوي ورځې بشري وقفه رامنځته کړي. په مسوده کې راغلي چې په جګړه کې وقفه به بې پرې ادارو ته لار هواره کړي چې خلکو ته په خوندي توګه بشري مرستې ورسوي. تر اوسه په دې اړه په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د رای ورکولو نیټه نه ده ټاکل سوې. په دې اړه تر ټولو ستونزمنه مسأله د روغتیا نړیوال سازمان د رول مشخصولو ده، ځکه امریکا په دې وروستیو کې پر دغه سازمان سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د مارچ په 23مه نیټه په ټوله نړۍ کې د چټک اوربند غوښتنه کړې وه. وروسته له هغه هم په یو شمېر هیوادونو لکه یمن، لیبیا، جنوبي سودان کې تاوتریخوالی دوام وکړ. په کولمبیا کې د ملي ازادۍ پوځ په نوم ګوریلا ډلې د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د می په لومړۍ نیټه به خپل عملیات بیرته پیل کړي. د مارچ په 25مه نیټه ملګرو ملتونو د بشري پلان اعلان وکړ چې هغو هیوادونو ته به مرستې لیږي چې د کورونا ویروس له تر ټولو زیات خطر سره مخامخ دي، او له غړیو هیوادونو یې $2 میلیارد مرسته وغوښتل. د چارواکو په وینا په یوه میاشت کې د مرستې لپاره $1 میلیارد راټول سول. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د دې لپاره چې تر ټولو زیانمنېدونکي کسان وژغورل سي $90 میلیارد ته اړتیا ده چې خلکو د خوړو او نورو مهماتو مرسته ورسول سي. د اټکل له مخې د دې فنډ په درو کې دوه برخې نړیوال بانک او د پیسو نړیوال صندوق پوره کولای سي.
دغه مسوده یوازې د هغو هیوادونو د جګړو په اړه ده چې هلته د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا مهال د جګړې څارنه کوي. دا هیوادونه افغانستان، یمن، سوریه، د مرکزی افریقا جمهوریت، لیبیا، کولمبیا او سودان دي.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم راځو یو بل راپور ته. د ټاکل شوی چې د امریکا مرکزی بانک نن یو غونډه وکړي او دوی د خپل هغې پالیسۍ په اړه خبرې وکړي چې دوی د کورونا ویروس له امله د سود کچه صفر ته راټیټه کړې وه. دا چې جزئیات څه دي بیا هم د ملالۍ بشیر راپور ته پام وکړئ.
په داسې حال کې چې په امریکا کې د بانکي سود کچه صفر ټاکل سوې ده، د دې هیواد د مرکزی بانک له رئیسه تمه کیږي چې د بانک د پور ورکولو د پروګرام په اړه نور جزئیات شریک کړي. د امریکا د مرکزی بانک د آزاد بازار کمیټه به نن په واشنگتن کې خپله دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسوي او وروسته به په دې اړه خپله پالیسي له خبریالانو سره شریکه کړي. ټاکل سوې ده تر غونډې وروسته د مرکزی بانک رئیس جیروم پاول ډاډ ورکړي چې د امریکا مرکزی بانک چمتو دی چې د دې هیواد د اقتصاد په ژغورلو کې نور هم زیار وباسي. د آزاد بازار فدرال کمیټې د سې شنبې په ورځ د اپریل په 28مه نیټه خپله غونډه په داسې حال کې پیل کړه چې شایي پر ګرز بندیز او سوداګریو محدودیتونه لیرې سي. خو په دې اړه ډېرې نښې شته چې دغو محدودیتونو څومره اقتصاد ته زیان اړولی دی. د دې کمیټې له مخکینۍ غونډې راهیسې تر 6 میلیونه زیاتو امریکایانو د بېکاره کېدو راپور ورکړی دی. دا وروسته له هغه چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تجارتونه او شرکتونه وتړل سول او په نتیجه کې خلک له دندو وایستل سول. د خرڅلاو بازار په بې ساري توګه ټیټ سوی، خو ځینې شرکتونه اوس بیرته د پرانستل کېدو په تمه دي. د اټکل له مخې د امریکا اقتصاد به له دومره زیات رکود سره مخامخ سي چې په لسیزو کې نه وسوی. د امریکا مرکزی بانک نورو بانکونو، شرکتونو، کوچنیو تجارتونو او دولتي او ځایي ادارو ته د پور له لارې د اقتصاد پر پښو درولو هڅه کوي. همداراز یې ژمنه کړې چې د امریکا د مالیې وزارت بېشماره پور به واخلي چې حکومت وکړای سي د ژغورنې د پروګرامونو لپاره نورې پیسې چاپ کړي. دا پروګرام $3 ټریلیون لګښت لري. پانګوال په اقتصادي اټکلونو ته ګوري چې اقتصادي رکود به څومره موده دوام وکړي، او اقتصاد پوهان به د بانکي سود په کچه کې د هر ډول تغییر په اړه پوهېدل غواړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د امریکا د مذهبي ازادۍ نړیوال کمیسون ویلي افغانستان کې د جګړې له امله مذهبي ازادۍ زیانمنې شوې دي. دوی په خپل کلنی راپور کې ویلي د افغانستان حکومت له امنیتي اقداماتو سره سره ترهګرو ډلو دغه هیواد کې په مذهبي مراسمو بریدونه کړي او مذهبي اقلیتونو ته یې ګواښ پېښ کړی. احمد شیبر د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو نړیوال کمیسون په خپل کلنی راپور کې څرګنده کړې ده چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او کورنۍ جګړې په ترڅ کې مذهبي ازادۍ اغیزمنې شوې دي. د سیشن بی پورس د دې راپور د خپرېدو پر مهال د دې کمیسون مشر ټوني پریکنس د ویډیو کانفرنس له لارې جوړ شوې غونډې ته وویل:
Our key findings and recommendations are for each country's chapter.
زموږ اصلي موندنې او وړاندیزونه د هر هیواد لپاره د داخلي ترلاسه شویو اطلاعاتو، د حقیقت موندنې د سفرونو، تحقیقاتو، له حکومتي چارواکو سره د غونډو، د بشري حقونو له فعالانو سره او له مختلفو مذهبي مشرانو سره د لیدنو کتنو پر بنسټ ولاړې دي. د افغانستان په اړه په دې راپور کې امنیتي ننګونې د مذهبي ازادیو د مخنیوي اساسي علت ګڼل شوی دی. په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تیر کال روانې وې، د افراطي ډلو له لوري په ځانګړي ډول د طالبانو او داعش لخوا حملې کېدې چې دې بریدونو د ټول افغانستان ثبات تهدیداوه او په ځانګړي ډول یې شیعه له خطر سره مخامخ کړي وو. په راپور کې راغلي دي چې د شیعو پر ضد د ترهګرو بریدونه په وروستیو کلونو کې زیات شوي دي، د هغوی پر مشرانو، سیمو، کورونو، مراسمو او تکیخانو حملې ډېرې شوي دي او دې بریدونو د 2019 کال په ترڅ کې هم ادامه پیدا کړه. د راپور له مخې تروریستي بریدونو د مذهبي اقلیتونو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د 2019 کال په اکتوبر کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما راپور ورکړ چې په دې کال کې د تیر کال په څیر څه باندې 8200 ملکیان د غیر حکومتي ډلو له لوري وژل شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیسون په باور د 2019 کال په ترڅ کې تروریستانو بریدونه په افغانستان کې سخت کړل، ځکه چې دوی د متحده ایالاتونو او طالبانو د سولې خبرو سره مخالف دي. د کمیسون بیا د تیر کال د ولسمشۍ انتخاباتو ته اشاره کړې ده چې ورسره د افغاني ټولنې دننه اختلافاتو ته لمن ووهل شوه. په راپور کې بیا راغلي دي چې په وروستیو کلونو کې افغانستان هڅې وکړې چې له مذهبي اقلیتونو سره د نه برابري مخه ونیسي. د طالبانو د حکومت له سقوط وروسته په سیاسي او اجتماعي ډګرونو کې د شیعو دریځ پیاوړی شوی دی او د دوی ځینو غړیو مهمې حکومتي څوکۍ نیولې دي، په رسنیو کې ځای پیدا کړی او په شخصي کاروبارونو کې ونډه پراخه شوې ده. د 2014 کال راوروسته هندوانو او سیکانو په پارلمان کې استازیتوب پیدا کړی دی او د دوی یو شمېر کسان په حکومتي دندو ګمارل شوي دي. د 2019 کال په نومبر کې د افغانستان حکومت هغو هندوانو او سیکانو ته چې له اصل افغانان دي او په هند کې اوسې د امتیاز ورکړ چې له ویسې پرته افغانستان ته سفر کولی شي. د طالبان په وخت دغو اقلیتونو په ښکاره خپل عبادت نه شوی کولی او تر سخت فشار لاندې وو. په راپور کې راغلي دي چې د افغانستان حکومت د مذهبي اقلیتونو د امنیت لپاره په وروستیو کلونو کې یو لړ ګامونه واخیستل. مثلا د شیعه میشتو په سیمو کې امنیتي تدابیر سخت کړل. د عاشورا د مراسمو پر مهال شیعو ته اجازه ورکړه چې د پولیسو تر قوماندې لاندې د خپلو خلکو د امنیت په تامینولو کې همکاري وکړي، چې د دې هڅو له امله د شیعو پر مراسمو بریدونه کم شول.
بل لور ته د افغانستان لوی سرنوالی وایي دل آقا چې په ماماتي سالنګ مشهور وو، د دې له یو همکار سره د پروان کابل د لارې په اوږدو کې د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په جرم په 14 کاله باندې محکوم شوی. ماماتي سالنګ پروسه کال د کابل پروان د لارې په مسیر کې د برېښنا یو ستنه ویجاړ کړه چې څمو د مخ کې ونیول شو. د موضوع تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
په افغانستان کې د وارداتي برېښنا د ستنو لبیا بیا ویجاړول ورسته د افغانستان لوی سرنوالی وای د لاقا چې په ماماتي سالنګ مشهور او د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن وو په 14 کلونو بند محکوم شوی دی. د لوی سرنوالی ویان جمشید رسولی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ماماتي سالنګ او د دې یو ملګری چې سموده مخ کې په سالنګ کې د برېښنا د یوې ستنې په ویجاړولو تورن شوی وو، د افغانستان د محاکمو لارزونه وروسته هر یو په 14 کلونو بند محکوم شو.
څموده مخ کې دوه کسان د کابل پروان په مسیر کې د برېښنا د ستنو ویجاړولو په تور نیول شوي وو. په دې برخه کې د څارنوالانو لخوا هر اړخیزې څېړنې وشوې چې په نتیجه کې دغه افراد د زیربنایي تاسیساتو د سبوتاژ او ړنګولو په تور د افغانستان د محاکمو لخوا په 14 کلونو بند محکوم شول. د محکومیت ترڅنګ مکلف شوي چې دولت ته رسیدلی زیان هم ورکړي.
خغلی رسولی وای ماماتی او ملګری باید 4.7 میلیونه شپږ لکه 2,20,000 افغانۍ د رسیدلي زیان له امله دولت ته ورکړي. د خاغلی رسولی په خبره د برېښنا شرکت او لوی سرنوالۍ ترمنځ د هوکړې له مخې چې تیر کال شوی هر څوک چې د دغه شرکت تاسیسات ویجاړوي باید قانوني چلند ورسره وشي. د زیاته کړه په دې تړاو بیلابیلې قضیې وررسېدلې چې ارزول کېږي. مماتی سالنګ د دل خپلو ملګرو سره تیر کال د میزان په میاشت کې په سالنګ کې د برېښنا یوه ستنه په چاودېدونکو توکو والوزوله چې له امله یې کابل او سیرمه سیمو تر 15 ورځو پورې برېښنا نه لرله. هڅه مو وکړه د دلاغه مشهور په مماتی سالنګ له مدافع وکیل سره هم په اړیکه کې شو خو بریالي نه شو. برېښنا شرکت د دغه حکم هرکلی کوي او وایي چې د دغو کسانو نیول نورو ته د عبرت درس دی چې دا شان کارونه ونه کړي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدی وویل:
ما از استقبال میکنیم که یا قاره به جرم
موږ دغه اقدام هرکلی کوو چې دغو کسانو د خپلو اعمالو جزا ولیده او پیسې ترې اخیستل کیږي چې بیرته د برېښنا په فعالولو کې ولګیږي. وروسته له دې چې هر څوک دا شان خیانت وکړي باید مجازات شي.
یو شمېر کابل ښاریان هم د افغانستان د محاکمو دغه